السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې. درنو اوریدونکو، یو ځل بیا زما عصمت څاروان سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، او چې ولسمشر غني وایي چې په نوي کال کې به په افغانستان کې د برېښنا د تولید لپاره ستر ګامونه واخیستل شي. په کندهار کې د نوروز د جشن او همدارس د 2014 نوي لمریز کال پیښو ته کتنه کوو. د کال شخصیت هم په همدې خبرونه کې در پیژنو. خو لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غني وایي په نوي کال کې به د برېښنا تولید ته ځانګړې پاملرنه وشي. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس بهرنیان نیول شوي دي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان به په نوي لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې نه ده تولید کړي. د افغانستان ولسمشر دا خبره د نوي کال په مناسبت په وینا کې وکړه. ښاغلی غنی دا هم وویل چې په لویدیز کې له ایران او په جنوب کې به له پاکستان سره د اورګاډي پټلۍ جوړې شي، او زیات شمېر ولایتونه به د لویو اقتصادي پروژو شاهدان وي. محمد اشرف غنی وویل تېر کال افغان حکومت له اقتصادي بحران سره مقابله وکړه، او ولس به په نوي کال کې د دې مقابلې ثمره وویني. د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل دا کسان د جمعې په ورځ په یوه کور کې د امنیتي ځواکونو په چاپه کې ونیول شول. خوږیاني وویل له نیول شویو کسانو څخه پوښتنې روانې دي، خو ده د هغوی د هویت په اړه او دا چې څه فعالیت یې کاوه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د سیمې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې و تاجک او درې روسي اتباع دي. له بلې خوا د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د حقانی شبکې درې غړي چې غوښتلې ځان وژونکي بریدونه وکړي نیولې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شلو وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخېږي. دا لوبه د هند د ممبئی ښار د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. که څه هم جنوبي افریقا د نړۍ له پیاوړو ټیمونو څخه دی، خو افغان لوبغاړي او د ټیم روزونکي وایي دوی د دې سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. افغانستان د شلو وریز نړیوال جام د لسو غرو ټیمونو په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه پر سریلانکا و پایلله. افغانستان له انګلستان او ایسټ انډیز سره هم مسابقه لري. د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ویل ایران سره د اټومي معاملې له ګټو انکار نشي کېدای، خو لا وختي دی چې خلک احساس کړي. اوباما وویل دا موافقه د ایران لپاره امکان برابروي چې د نړیوال اقتصاد سره بیرته یوځای شي، او له دې لارې سوداګري، پانګونه او کاري فرصتونه زیات کړي، او په درسته نړۍ کې د ایرانیانو محصولات وپلوري. اوباما زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه لا هم له ایران سره ژور اختلافات لري، خو ده د دې حقیقت یادونه وکړه چې دواړه هیوادونه له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره په منظم ډول خبرې کوي، او کېدای شي دا د اختلافاتو له حل سره مرسته وکړي. اوباما دا څرګندونې د نوي لمریز کال یا نوروز په مناسبت په خپل کالني پیغام کې ایرانیانو ته په خطاب کې کړې دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هاوانا کې 48 ساعته تیر کړي. دا سفر له کیوبا سره د امریکا د نیمې پیړۍ خراب اړیکو له عادي کېدو 15 میاشتې وروسته کیږي. سپینه ماڼۍ وایي په 1959 میلادي کال د فیدل کاسترو له انقلاب وروسته د امریکا د یو ولسمشر له لوري کیوبا ته سفر د کیوبا د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره چې د امریکا د بندیزونو له کبله تریخ شوی وو یو ګام دی. اوباما به د کیوبا له ولسمشر راول کاسترو او د غرض د کیوبا له سیاسي ناراضانو سره وبیني. د سوریه په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونه لسکونه کسان وژلې دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ډلې چې له لندن څخه فعالیت کوي وایي د تیرې ورځې په بمباریو کې لښته لږه نه دیرش کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د بشري حقونو ځینو نورو فعالانو بیا د وژل شویو شمیر تر څلوېښتو لوړ بللی دی. دې ډلې ویلي دا لا نه ده روښانه چې په رخه ښار تازه بمباري روسي الوتکو کړې او که د سوریې هوایي ځواک. روسیا وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندېدو لپاره نور ګامونه واخلي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل که څه هم د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ اوربند په ټوله کې تر اوسه مراعت شوی، خو په همس کې یاغیانو پر حکومتي سرتیرو ډزې کړې او یو سرتیری وژلی دی. د روسیې د دفاع د وزارت په اعلامیه کې پر امریکا انتقاد شوی چې د وسلوالو یاغیانو په کنټرولولو کې پاتې راغلی دی. متحدو ایالتونو تر دې دمه د روسیې د دې انتقادونو په وړاندې عکس العمل نه دی ښودلی. د اروپا د همکاري او امنیت ټولنې و جکپوري مقام د آذربایجان لخوا د یو شمېر مدني فعالانو او خبريالانو د خوشي کولو هرکلی وکړ. مایکل جورج لنګ پرون شنبه په خپلو څرګندونو کې له آذربایجان وغوښتل چې داسې نور بندیان هم خوشي کړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د مارچ په 18 نیټه 138 بندیانو ته بخښنه اعلان کړه چې په دې ډله کې 14 کسان هم شامل دي چې د بشري حقونو ډلو سیاسي زندانیان ګڼلې دي. د بشري حقونو ډلې وایي په آذربایجان کې اوس هم 80 کسان چې د حکومت سیاسي مخالفان او منتقدان دي په بند کې دي. او د کرکټ د شلو وریز نړیوال جام په مسابقو کې تیر ماښام هند پاکستان ته په 6 ویکټونو ماتې ورکړه. د دوه سختو سیالانو ترمنځ دا مهمه لوبه د کلکتې په نړیوال لوبغالي کې د زرګونو کتونکو په مخ کې ترسره شوه. دا لوبه په کلکتا کې د باران له امله له 6 اوورونو څخه 13 ته راکمه شوه. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 13 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو 118 منډې جوړې کړې. د هند بیټنګ یا لوبه هم په پیل کې د پاکستان د تیزو باولرانو پر وړاندې کمزوري وه، خو هندي توپ وهونکي ویرات کوهلی په ودرشو توپونو د 55 منډو په جوړولو سره د هند ګټه او د پاکستان ماته یقیني کړه. د هند او پاکستان ترمنځ د دې سیالۍ د کتلو لپاره د فلمي نړۍ مشهور ستوری امیتاب بچن له خپلې کورنۍ د کرکټ د ډګر پخوانی نړیوال ستوري سچن تندولکر او ګڼ شمیر نورو مشهورو شخصیتونو دا لوبه وکتله. د غرس د اتمی وسلو لرونکو دغه دواړو حریفانو د سیالي په دواړو هیوادونو او نړۍ کې میلیونونو کسانو د ټلویزیونونو لاري وکتله. لاس پجه او 8 دقیقې شوې تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
سیاسی کشور کې داسې کسان هم شته که چې دای وزیر وي هر څه ګلګلزار دي، خو که دای وزیر نه وي هر څه بد دي.
ولسمشر غنی و چې د نوي کال په مناسبت یې د وینا نور جزئیات هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. په خوست کې د یو شارګي د غصب شوي مځکې پر ضد اقدامات وشول.
هر هغه څوک چې په هر نوم یې غصب کړی ده هغه ګناهګار دی، هغه ګناه کړی ده.
په تو کښې په څو مخکې غصب مې نه ده کړی.
په کندهار کې خلک نوی کال څنګه لمانځي؟
په نوروز کې مو نیت کړی دی شاغه ته چولار سو ورې او 15 شپه شپې وکړو.
شاغه کې خیمه ولاړې بس چا جاپانی ولاړه وستلې، چا سندرغاړي راوستلې، چا تنزیه ولاړه وستلې.
په دې خبرونه کې د کال غوره شخصیت در پیژنو، د کال زینو پیښو ته کتنه کوو او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام دراوړو. په څو شیبو کې به د کال غوره شخصیت در وپیژنو، خو مخکې تر دې څو راپورونه لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونه وکړي. د افغانستان ولسمشر دا څرګندونې د نوي لمریز کال د پیل او نوروز په مناسبت په خپله وینا کې وکړې. رضوان مراد د ولسمشر غنی د وینا مهم ټکي اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای امنیتی ځواکونه به پروانه جګړه کې بریالي کیږي او سوله به هرو مرو راځي. ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت یې تیر کال په زیاتو برخو کې ستونزې درلودې، خو افغانستان به په نوي لمریز کال کې په امنیتی او اقتصادي ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونو شاهد وي. دا نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ولسمشر غنی ویل د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر کال زیاته هڅه وکړه چې افغانستان وویشي او نظام لمنځه یوسي.
پس از خروج قوای نظامی خارجی در داخل و خارج از کشور تبصره های
دوی د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په داخل کې او له افغانستان څخه بهر داسې تبصره کېده چې ګواکې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد او نظام د ساتلو توان نه لري. خو د خدای په فضل د امنیتي ځواکونو په لوړ همت او د خلکو په بې دریغ ملاتړ سره مو دښمن ته اجازه ورنه کړه چې افغانستان ټوټه ټوټه او نظام تخریب کړي. ولسمشر غنی ژمنه وکړه چې افغانستان به په 1995 لمریز کال کې دومره برېښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې ساری نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د هیواد په لویدیځ کې به له ایران سره او په ځینو نورو ولایتونو کې د اورګاډي د پټلیو جوړېدل پیل او مهمې اقتصادي پروژې عملي شي. افغان ولسمشر په خپله وینا کې دا ومنله چې حکومت په زیاتو برخو کې نیمګړتیاوې لري، فساد او بې عدالتي موجوده ده او دولتي ادارې هغه شان فعالیت نه کوي څه ډول چې لازمه ده. اشرف غنی په یو شمېر سیاسینو انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ملي ګټو نه بلکې د خپلو شخصي ګټو په فکر کې دي.
موږ په سیاسي قشر کې داسې کسان هم شته چې خپلې ګټې تر اجتماعي او ملي ګټو مهمې بولي. زموږ په سیاسي قشر کې داسې کسان شته که چې دی وزیر وي هر څه ګل ګلزار دي، خو که دی وزیر نه وي هر څه بد دي. زه دغو دوستانو ته وایم چې هغه بیړۍ مسوري کوئ چې په خپله پکې سپاره یاست.
د افغانستان جمهور رئیس وای تیر کال دوی د هیواد د بقا لپاره مبارزه وکړه او په نوي کال کې به د فساد پر ضد جدي او پراخه مبارزه وکړي. ولسمشر غنی د نوي کال لپاره د شمنې په داسې وخت کې کوي چې ګڼ شمېر کتونکي نړیوال ډیپلوماتان او سیاسي منتقدان د افغانستان حکومت په بیلابیلو برخو کې کمزورې ګڼي. د چارو کتونکي دا هم وایي چې په تېر یو کال کې د ولسمشرۍ د ماڼۍ او اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات د دولتي ادارو د کاري نیمګړتیاو او د زیاتو امنیتي او اقتصادي ستونزو سبب شوي دي.
نن په افغانستان کې د نوې لمریز کال یا نوروز جشنونه لمانځل کیږي. د نوروز میله تر ټولو زیات په بلخ کې زیاته ګرمه وي. د ازادي رادیو خبریال مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف ښار د ټلیفون لارې را سره دی. حبیبزی صاحب، مهرباني وکړئ زموږ اوریدونکو ته د نوروز د پروګرامونو او میلو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. اوس وضعیت هلته څنګه ده؟ خلکو میله پیل کړې ده؟ آیا جنډه پورته شوې او که څرنګه؟
مراسم افغانستان اجرائی ریاست مشر عبدالله عبدالله مالی وزیر هم درنگ د معرف وزیر هم راغلی او ترڅنګ څو شېبې وروسته به جایزه پورته شي او رسما به نوروز په بلخ ولایت کې ولمانځي. وروسته له دې څوک میله تشکیلي او مختلفې لوبې دلته په مزار شریف کې ترسره شي.
بله سه، امنیتی تدابیر څنګه دي؟ داسې اوازې وي چې ممکن د نوروز په ورځ په ځینو سیمو کې امنیتي پیښې وشي، نو په کابل کې او ځینو نورو ښارونو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي، په بلخ کې څنګه؟
امنیتی وضعیت نسبت بل هر وخت په دې وروستیو 15 ورځو کې امین وو. مزار شریف کار تقریباً
بله شب ډیر مننه مجیب الرحمن حبیب زای صاحب کور ودان. متاسفانه چې د ټلیفون کیفیت هم شنو هله لرو چې اوریدونکو بس تاسو په خبرو پوه شي بي بي. ټول اوریدونکو ته د خوشاله او نیکمرغه نوی کال هله لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د دې خبرونه په دوام کې په کندهار کې د نیوی کال د میلو په اړه هم یو راپور لرو. په خوست کې امنیتي ځواکونو د قلموال مینې په نوم د یو شارګوټي چې ویل کیږي ډېره برخمځکه غصب شوی د غصب پر ضد اقدامات پیل کړی دي. په خوست کې ویل کیږي چې د ځمکو غصب د افغانستان د نورو سیمو په شان یو جدي مسأله ده. له خوست د ازادي رادیو د خبريال نجیب الله خیل راپور واوري.
د شنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د غصب څخه د یاد ځمکې د خلاصولو په ځای کې ازادي راډیو ته ویل چې د قلموال مینې د پروژې تخنیکی کارونه لاس کال وړاندې ترسره شوي، خو د 1215 جریبه ځمکې څخه 400 جریبه ساحه غصب ده او غصب کوونکو تر اوسه هم د دې پروژې د بشپړې پلي کېدنې مخه نیولې ده.
نن ولایتي ادارې چې د خلکو د قانون خبر ورکول شوی وو د دغه شارګوټي د غصب نه د خلاصون پروسه نن عملا شروع شو. ټول غزمکی خارګوټی او دولتي املاک چې هغه د غصب لاندې دي ان شاء الله دي قوانینو پرنا کې اجرات مو ولسمشر د قاطی هدایت او ارادي په اساس هغه یو تربلې د غصب نه خلاصيږي.
هغه کسان چې په دې ساحه کې کورونه آباد کړي او د محلې کورنۍ پکې استوګنه لري وایي چې دوی غاصبین نه دي او د ځایي اوسیدونکو کونډې څخه په پیسو د ځمکې رانی وديدي. حکومت دوی دا کار غیر قانوني بولي او وایي هیڅوک حق نه لري چې دولتي ځمکې خرڅ کړي او نه هم چاته دا حق شته چې دولتي ځمکې له شخصي خلکو څخه په پیسو واخلي.
دا نه پیسو دا نه کومه نشته نه لري درته وایي نه لري چې ما ورکړي امن الله وایي دي یما فضرات وایي دي په ټکو شته پیسو مې خسته غاسه مې نه کړی دا د شپه کاله ما پوزه دي چې وزره وکړي دي کې راځم کابل کې مې نه کوتي کای په پرتی دي کابل کې پرتی دي کابل کې
د خوست ولایتي شورا رئیس عبد الولي واحد زوی چې د خلکو ته 2015 زری راغلي چې دا ځای پرې دی خو دوی د حکومت خبرې ته غوږ نه دیخه.
هر هغه څوک چې په هر نوم یې غصب کړی دا هغه ګناهګار دی هغه ګناه کړی دا. ولایتي شورا په دوی باندې غږ کوي چې مونږ د ولس استاد یو کله چې ولس ملامت یې مونږ باید ولس ته وایو چې ملامت یې مونږ څلور ځله 15 ځله دغه خلکو ته مراجعه کړې ده. د ولایتي شورا وکیل صاحبانو هغه ته ویل دي چې دا ځای پریک دی اما دوی هیڅ نوې تنه او پروا نه کړي بنا ان ولایتي شورا د خپل ولایتي ادارې سره په دې برخه کې څنګه په څنګه ولاړه ده.
که څه هم په خوست کې تر نیمایي ډېر ځمکې غصب شوی او خلکو پکې حتی په خو کورونه باغونه او سوداګریز مارکیټونه آباد کړي، خو ولایتي اداره وایي چې له هر ممکنه لارې به غصب شوی دولتي ځمکې خلاصوي او له هغه وروسته پلان لري چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر استوګنیز خارګوټي جوړ کړي تر څو د یوې خوا د خلکو د بېکورۍ ستونزې هوار شي او بل لوري ته دولتي ځمکې له غصبېدو وژغورل شوي وي.
د ازادۍ رادیو د کال شخصیت شخصیت سال رادیو آزادی
د ازادي رادیو د 1340 نویم مریض کل شخصیت دا سڅوک دی چې 1500 هلوکانو او جنو ته په دورو زنتونونو کې د زده کړې او استوګنې امکانات برابر کړی دي. د دغه زنتون د جوړونې مفکوره 12 کاله مخکې هغه وخت ایجاد شو چې بنسټي شیدونکو په پاکستان کې د کډوالۍ شپې سبا کولې. پایل یې په یو کور کې د شلو کډوالو ماشومانو لره ټولولو وسو. کله چې د دې ابتکار مسؤوله وکاله مخکې له پاکستان کابل ته سنسو هلته خپل پروګرام پراخ کړ او اوس یې یو نیم سل ماشومان په دوه روزنتونونو کې راغون کړی دي. هغه پیران کې هم د مهاجرت شپې ورځې تیرې کړی دي. د ازادي رادیو د 1340 نویم مریض کال شخصیت اندیشا فرید ده. میرمن اندیشا فرید وایي تر هر څه مخکې د کډوالۍ په وخت کې د افغان ماشومانو وضعیت دې ته مجبور کړی چې یو ګټور کار وکړي، داسې کار چې مستقیمه ګټه ټولنې ته ورسیږي.
وضعیت مهاجرین
د کډوالو وضعیت دې ته اړ کړم چې افغان ماشومانو ته یو خدمت وکړم.
دغه راز په اویایو مکلونو کې د افغانستان د کورنیو جنگونو په وخت کې د هیواد وضعیت هم دغه خدمت ته مجبور کړم. په 1922 لمریز کال کې چې له ایران افغانستان ته ستنه شوم، هغه وخت وضعیت ډیر خراب و، جنگونه و، خو خلکو بیا هم په ایران کې د کمپونو تر ژوند چې هیڅ سهولت پکښې نه و، په خپل هیواد کې ژوند بهتره کړه. خدا ور پاکستان ته په کډی کولو مجبور سولو. کله چې له ایران افغانستان ته راتلو، د ایران پولیسو څوارلس کلن ورور راته ووژه. پلار او خور مې ټپیان سول. دا یوه غموونکې پېښه وه.
اندیشه فرید وایي په افغانستان کې اوس هم جګړې پای ته نه دي رسېدلي او په زرګونو ماشومان سته چې لاسنیوي ته اړتیا لري. دا وایي چې په پاکستان او تر هغه مخکې په ایران کې د کډوالۍ له کړاوه د ډک ژوند تر څنګ زده کړې وکړې. د دې تر څنګ یې د بېوزلو او بې سرپرسته ماشومانو د لاسنیوي مفکوره کرار کرار عملي کړه. میرمن اندیشه وایي په لومړیو کلونو کې په کابل او ولایتونو کې د روزنتونونو شمیر یولسو ته رسېدی، خو اقتصادي ستونزې د دې سبب سوې چې د دغو روزنتونونو شمیر اوس یوازې دوو ته راکم سي. د هغې په وینا دغو ماشومانو ته د انټرنیټ د لارې نورې بهرنۍ ادارې یا هم په بهر کې میشت اشخاص مالي مرستې لیږي. د دې تر څنګ د روزنتون ځینې ماشومان د رسامۍ د لارې د روزنتون مالي مرسته کوي. د ازادي راډیو د افغانستان د څانګې عمومي مشر هاشم محمد وایي ازادي راډیو هر کال له ځینو مدني سازمانونو سره تر سلا مشورې وروسته د کال شخصیت ټاکي. د هغه په خبره اندیشه فرید هم د هغې د ځینو بشر دوستانه فعالیتونو له کبله انتخاب شوی ده.
امسال هم ما خانم اندیشه فرید
سر کلم اندیشه فرید ټاکلې ده. دا د بشر دوستی او وطن دوستی یو عالی نمونه ده. د هغو ماشومانو ته چې میندې او پلرونه یې په وروستیو مصیبتونو او جنگونو کې مړه سوي، هم د تحصیل زمینه برابره کړي او هم د یو کسب د زده کړې زمینه. د افغانستان د راتلونکي نسل ته د میرمن اندیشه فعالیت او زحمت ته د درناوي لپاره مو ده د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه انتخاب کړې ده. اندیشه فرید په فرا کې زیږیدلې او اوس د دوو ماشومانو مور ده. زوی لس کلن او لور یې دوه کلنه ده. میرمن اندیشه وایي چې د خپل روزنتون د ماشومانو په مرسته یې په لرې پرتو سیمو کې له نورو بې سرپرسته او یا هم بې وزلو ماشومانو سره تماس ټینګ کړی او هڅه یې کړې چې دغه ماشومان هم جلب کړي. خو دوی لومړیتوب هغو ماشومانو ته ورکوي چې د لرې پرتو سیمو یا هم ناامنو ولایتونو وي. هغې زیاته کړه چې په روزنتون کې دیره ټول ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده.
تمام طفلای کې د پرورشګاه بوده
ټول هغه ماشومان چې په روزنتون کې اوسېږي ټول په دولتي ښوونځیو کې درس وایي، خو څلورویشت ساعته په دغه ځای کې استوګ نه لري، د خپل کور غوندې دی. هغه ماشومان هم چې کورنۍ په کابل کې دي زموږ سره اوسي، په هر دو اونیو کې ځي له خپل کورنۍ سره ګوري.
د لرې پرتو سیمو ماشومان په کال کې یو وار دا امکان لري چې لاړ سي او د خپلې کورنۍ له غړو یا هم خپلوانو سره وګوري. په دغو روزنتونونو کې ډیره ماشومان د زده کړې تر څنګ انځورګري کوي، د موسیقي زده کړه کوي او یا هم نور کسبونه ورښول کیږي. اندیشه فرید درېمه ښځه ده چې د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه اعلانیږي. دا وایي دغه مقام دا او د هغې کاري ډله نور خدمت او کار ته تشویقوي.
از تمام مسائل شخصی خود تیر شده
د دې ډلې غړي له خپل ټولو شخصي مسایلو تیر شوی دي. د ټولو هیله دغه ماشومانو ته کار کول دي. دوی په دو طالبانه ډول کار کوي. دا کار زموږ پر روحي هم اغیز کوي. هیله را بخشي او زما کاری ډله هڅوي چې نور کار هم وکړي.
ازادي راډیو له 1960 اتیایم مریض کال راهیسی د نیو کال په اول ورځ یو کس د کال د شخصیت په توګه ټاکي چې د سولې، ملي یووالي، د ډیموکراسي د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیارغونې په لار کې خدمت کړی وي. د ازادي راډیو د 1960 اتیایم لمریز کال شخصیت ګل آغا شیرزی، د 1980 لمریز کال شخصیت انار کلی هنریار، د 1980 کال شخصیت رمضان بشردوست، د 1990 کال شخصیت فرهاد دریا، د 1990 کال شخصیت هندیه افغانستان، د 1991 کال شخصیت ډاکټر ناصر سرمست، د 1992 کال شخصیت انجینیر احسان الله بیات، د 1993 کال شخصیت جواز خان او د 1994 مریض کال شخصیت مو اندیشه فرید وچی. په همدې پروګرام کې مو درته معرفي کړه.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر وبه جو دوام کوي. د ماشام لو وبه جو وروسته په همدغه صفو د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اوریدئ شئ. د کندهار اوسیدونکو د نامنیو د لزیاتوالي سره سره له شهر څخه 15 کیلومتره لري د خاکریز ولسوالۍ ته ځي او هلته د نوي کال یا نوروز جشن لمانځي. د نارینه او ترڅنګ ښځې هم د نوي کال په لومړۍ چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولي په زیارت کې د نوروز میلې کوي. په دې اړه نور تفصیل له کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی پر رالېږلې راپور کې اورو.
د خاکریز ولسوالۍ د شاغا زیارت، د ارغنداب ولسوالۍ د بابا ولي زیارت، ابراهیم خلیفہ بابا او د دهلی بند د کندهار هغه میله ځایونه دي چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو له ګڼې ګوڼې ډک دي. په دغه میله ځایونو کې د کندهار د محلي لوبو، غیږ نیونې، پهلوانۍ، خوسی، ډبرې غورځولو او درونه خط ترڅنګ د محلي موسیقي کنسرتونه جوړیږي. د دغه میله والو ډیره برخه ځوانان دي. وایي د کال په لومړۍ ورځ په خاکریز ولسوالۍ د شاغه په زیارت کې چې د شهر څخه 15 کیلومتره لیرې موقعیت لري، د نوموړي زیارت د جنډۍ پورته کولو په مراسمو کې ګډون کوي.
په نوروز کې مو نیت کړی دی شاغه ته چې ولاړ شو، ورو 15 شپې وکړو، بس یو لس 12 ملګري یو. خدای دې وکړي چې ښه امنیت یې لکه تیر کال ښه امنیت وو. د خپل چارواکو څخه دا غوښتنه کوم چې موږ ټولو ښاریانو ته امنیت ونیسي او موږ خپله میلې ترسره کړو.
زما پلان دی چې د شاغه زیارت ته ولاړ شم، هلته میلې وکړو، جشنونه او خوشحالۍ وکړو. په شاغه کې خیمې ولاړې، بس چا جاپانی ولاړ راوستلې، چا سندرغاړي راوستلې، چا تنزیه ولاړ راوستلې چې طنز کې ډرامې کې خلګوت بیل بیل پروګرامونه څوک اتن کې څوک خپل شخصي فملګری کې داسې څوک چې هغه په خاني محلي لوبې زده بس هغه په خاني محلي لوبې کې خلک خوشاله کې.
د ناري نو ترڅنګ شزي هم د نوي کال په لومړی چهارشنبه ارغنداب ولسوالۍ ته ځي او د بابا ولي په زیارت کې د نوروز میلې کوي.
په د نوي کال کې د اینومینی پارک ته په میله ځم. دارنګ بابا صاحب ته چورې ټولې خوندې راځي او ډېر ښه شرایط راته نیول سوي دي د حکومت لخوا. دارنګ نور میله ځایو ته ځو.
د نوروز جشن د تاریخ په اوږدو کې په خورا جوش او خروش سره لمانځل سوي. خلک د دې ورځې لپاره ځانګړي مراسم، عنعنوي دودونه او رواجونه لري. په تاریخي کتابونو کې راغلي چې احمد شاه بابا د نوروز منځلو لپاره په کندهار کې دا څوکزو د کوو مشرانو ته د نوروز منځنی لپاره په ارغنداب کې د بابا ولی صاحب له زیارت څخه نیولې د سردیا او مرنجان تر کلي پورې سیمه جلا کړه او ورته ویل چې د نوي کال جشن دی په دې شنه او شایسته سیمه کې ولمانځي. دغه سیمه چې د انارو، زردالو، شفتالو او انګورو په باغونو پوښلې، له لیرو سیمو څخه خلک ورته د نوروز جشن ته راتلل. میلې ته راغلو کسانو به په دې شنه سیمه کې خیمې درولې، پسونه به یې حلالول، دیګونه به یې پخول او تر لسو ورځو پورې به یې میلې کولې.
شل اوورونه انګلستان هم د جنوبی افریقا، ویست انډیز او سریلانکا ترڅنګ له افغانستان سره په یو ګروپ کې دی. انګلستان په 2001 او 2009 کلونو کې د شلو وریزو سیالیو تر دوهم پړاو رسیدلې. په 2010 کې د شلو وریزو سیالیو د اتل ولې جام ګټلې، خو په 2012 او 2014 کې تر دوهم پړاو رسیدلې. د انګلستان د ټیم د قوت ټکی د هغه بیټینګ دی، خو کمزوری ټکی باولینګ دی. ویل کیږي چې پر باولینګ زیات باور نشي کړی. په انګلیسي لوبغاړو کې تر ټولو مخکې پام الکس هیلز ته اوړي. هیلز د هند ویرتا کوهل، د نیوزیلند د مارتن ګوپتل او د پاکستان د محمد حفیظ ترڅنګ د نړۍ یو له څلورو ماهرو بیټسمنانو څخه دی چې په وروستیو څلورو کلونو کې په شل اوریزو نړیوالو سیالیو کې تر زرو زیاتې منډې کړې دي. هیلز په نه دیرش نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې 1045 منډې کړې دي. دوه کاله په خوای د بنگلاديش په وړاندې 1048 منډې په داسې حال کې جوړې کړې چې تر پایه ونه سوځید. یون مورګن د انګلستان په ټیم کې د شل اوریزو سیالیو تر ټولو تجربه کار بیټسمن دی. د په 55 شل اوریزو مسابقو کې 1333 منډې کړې دي. د انګلستان د کینلاسای لوبغاړی د سپینرانو په وړاندې د پښو ګامونه ښه استعمالوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو او توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان به په نوی مریض کال کې دومره برښنا تولید کړي چې په تیرو سلو کلونو کې نه و تولید کړي. د ننګرهار په خیوی ولسوالۍ کې لستنه مشکوک بهرنیان نیول شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د شلو وریز نړیوال جام په سیالیو کې له جنوبي افریقا سره مخامخ کیږي. تاکل شویر چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن کیوبا ته سفر وکړي. اوباما به په هوانا کې 48 ساعته تیر کړي. د سوریې په رقه ښار باندې چې د داعش مرکز ګڼل کیږي هوایي بریدونو لسکونه کسان وژلې دي. روسیه وایي امریکا باید په سوریه کې د جګړې د بندیدو لپاره نور ګامونه واخلي. او د اروپا د همکاري او امنیت ټولنې یو جګپوري مقام د آذربایجان لخوا د یو شمیر مدني فعالانو او خبريالانو د خوشي کېدو هرکلی وکړ. په 1940 نیویل مریض کال کې افغان لوبغاړو په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا اتیا مډالونه ګټلي، خو لا هم د لوبغاړو د ژوند د خوندیتوب لپاره دایمي حل لار نه ده لټول شوی. په دغه کال کې افغان لوبغاړو یوازې د جنوبي آسیا له لوبو څخه 15 مډالونه ترلاسه کړل. سفی الله ستانکزی په یوه راپور کې په 1940 نوي لمریز کال کې د افغانستان د سپورتي پرمختګونو او د لوبغاړو د ستونزو په اړه معلومات راټول کړي چې په ګډه اورو.
1940 نویم لمریز کال د افغانستان د ورزش پیدارو کې د چارواکو لخوا لانجمن خو د لوبغاړو لخوا لاسه راوړنو ډک تیر شو. په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا اتیا میډالونه هغه څه دي چې افغان لوبغاړو یوازې له سیمه ییزو، آسیایي او نړیوالو لوبو څخه په ډیرو خواریو افغانستان ته ګټلې دي. د جنوبي آسیا په اتم دور لوبو کې 15 میډالونه، د وزن پورته کولو په آسیایي او نړیوالو لوبو کې 10 د سرو زرو میډالونه، د اندام د ښکلا په سیمه ییزو او نړیوالو لوبو کې 10 میډالونه چې پکې 15 سرو زرو شامل دي. د باسکتبال د سرو زرو میډال، د رزمي لوبغاړو شاوخوا 10 اتلولۍ او د کرکټ او فوټبال د ملي ټیمونو پرلپسې بریاوې هغه لاسته راوړنې دي چې افغان لوبغاړو په 1940 لمریز کال کې کړې دي. په دغه کال کې د افغانستان د سرو زرو د ټولو میډالونو شمیر شاوخوا 100 تر رسیدي چې په یو کال کې دا اندازه میډالونه هغه هم په داسې حالت کې چې اکثره لوبغاړو په لوګي او تندې تمرینونه کړي به ساري بلل کیږي. خود ورزشی ادارو د مشرانو ترمنز لانجی هغه څه وی چې په دغه کال کې د ډیرو لوبغاړو په چیرو کې مایوسی لورای ښکارا کوله. محمود حیدری د تکواندو نړیوال اتل د چې په دې ورستۍ کې د جنوبي اسیا اتل ولی هم غټلې. د همداسې وی خوشینه خبره کوي چې د تکواندو فدراسیون مخکینو چارواکو یوازې شخصي ګټې لټولې، ملي ګټې لیا ده وتلې.
بعد از سال 2010 بعد از کې ریاست
له 2013 کال روسه کله چې د تکواندو فدراسیون رهبری د خپلی بخشي او ملګرو په لاس کې ولوي دا هغه تر ډیره خپل ګټه لټوله. د ملي ګټو پام یې نه ساته. ډیرې سیالۍ چې د تکواندو په برخه کې کېدلې تکړه لوبغاړي نه ورته انتخابول، ورته معیار نه و، یوازې خیر د سات معیار و،
اقتصاد خوب بود.
حیدری د هم وایي چې له ټولو سختۍ سره سره بیا هم د افغانستان لپاره هڅه کوي او تمه ده په غوراوي لوبو کې برخه واخلي چې د تکواندو په اولمپیکی سیالیو کې د افغانانو لپاره ویاړ ور په برخه کړي. په ورزشي ادارو کې په خوانی لانجې بیا د بدني روزنې ریاست هم تاییدوي او وایي چې موازی فدراسیونونو سلیقې چلندونو او ګڼ شمیر نورو ستونزو افغان لوبغاړو ته د خدمت رسولو مخه ډب کړی و. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دوی لوبغاړو ته هیڅ هم نه دی کړی، خو له دې وروسته به پوره هڅه کوي چې لوبغاړو ته خدمت وشي.
ما به عنوان اداره ای کې
موږ د داسې یوې ادارې په توګه چې باید لوبغاړو ته خدمت وکړو، د دې حق ځان ته نه ورکو چې د لوبغاړو مخې ته ورشو. ځینې کسان په قصدي توګه غواړي چې ورزش ناسمې لارې ته بوزي. تر کومه ځای چې ما اوریدلی په یو کال کې شاوخوا 160 میلیونه ډالر د افغانستان له او ارزش سره مرسته شوه خو چیرته دی دا 160 میلیون ډالر
کجاست 160 میلیون ډالر
خغلی خیری د افغان لوبغاړو هغه ملامتی په غاړه اخلي چې په تش لاس لوب ته ورغلی او لرنګینو میډالونو سره برته هیوا ترستانه شوې دي د بدني روزنې ریاست چارواکي په داسې حال کې لوبغاړو ته د خدمت د نرسولو خبره مني چې د یاد ریاست یو شمیر چارواکو د بودیجې د کمښت ستونزه هم د خپل کمزوریو یو لوی برخه یاد کړي او همدای یو غټ لامل بللی چې د ډیرو لوبغاړو خبرې بې ځوابه پاتې کړي اخو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې دوی په سخت حالت کې د دې کمیټې رهبری ته ورسیدل خو بیا هم په خپل هڅو سره یو شمیر لاسراوړنی وکړي د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اخبار چې یوازې څو میاشتې مخکې وټاکل شو ازادي راډیو ته وویل چې په یو قوي کاري ټیم سره هڅه کوي څو لسیالونه لاسراوړنی وکړي
په رفت آمد های بیشتر تقاضای بیشتر ناگزیر شدیم که بیایم
لمانه د ډیر غوښتنو په مطرح کې دو سره راغلم چې لا یو نوی او متحد ټیم سره یو ځای کار وکړم خوشاله يم چې له یو قوي ټیم سره مخته ځو اوس لوبغاړي او د اولمپیک کمیټې چارواکي تازه نفس باسي د دې خبرې ثبوت مو ده چې په دې ورستیو کې مو د جنوبی اسیا په اولمپیکی لوبو کې برخه واخیسته او خېل سره ورنې مهم ترې وکړي
مدال های خوبی را به دست بیاریم
خغلی اخبار همدارز غوښتنه وکړه چې باید په لوبو کې هیڅ ډول سیاسي لاسوهنی ونه شي او د بدني روزنې ریاست کې هم په اوس وخت کې له دوی سره خره اوبت لري خو هڅه دی وکړي چې یوازې لوبغاړو ته د بودیجې او خدماتو په برابرولو کې کار وکړي د اولمپیک او بدني روزنې ریاست ترڅنګ اخوا په کرکټ او فوتبال کې هم زیاتې لاسراوړنې وشوي خو بیا هم د زینو برخو ستونزې چې لکلونو راهیسې راپیدا شوی وي په 1994 کال کې بې ځوابه پاتې شوې د فوتبال د ملي ټیم یو لوبغاړي عبد الله عبدالي ازادي راډیو ته وویل د روزونکو او فدراسیون په هڅو سره په نړیوالو سیمه ایزو لوبو کې افغان ټیم ښه لاسراوړنې وکړي خود لوبغاړو ناسم اقتصادي وضعیت او د ورزشي امکاناتو نشټوالی اوس هم زوروي
د قسمت ورزش مشکلات خاصه درم
خاصې ستونزې لرو زموږ یو ستونزه دا ده چې په ټول کابل کې د فوتبال یوازې دوه مصنوعي چمنونه لرو بل خبره چې موږ سخت زوروي دا ده چې د ملي لوبغاړو په هیڅ کوم معاش او یا حق الزمانه لرو چې وای موږ دا د پیسې ترلاسه کوو
قرار است فدراسیون خود درآمد داریم
د فوتبال د ملي ټیم د لوبغاړو وړاندیز کوي چې د افغان لوبغاړو لپاره باید د معاشونو د ټاکلو په برخه کې ځانګړي هڅې وشي او پرې نګدي چې لدی ورسته لدی عمله ل رواني په لوا تر فشار لاندې ووسی د فوتبال د ملي ټیم لوبغاړي په داسې حال کې ل ناوړه اقتصاد زوريږي چې په تش لاس د جنوبي اسیا په لوبو کې دویم مقام ګټلې او اوس هم نړیوالو لوبو ته د غوراوي په سیالیو کې لوبيږي کرکټ بورډ بیا ادعا کوي چې په خمو دریات سره په 1994 لمریز کال کې نه یوازې چې ستونزې حل کړي بلکې په پرمختیايي برخه کې هم زیات کارونه کړي دي دغه بورډ مرستيال عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ل تکړه ټیمونو څخه پر لفسي بریاوي د انکشافي بودیجې زیاتوالی او پر غنیزو برخو کې د شاوخوا څلورو میدانونو پرانستل د 1994 کال لوی لاستراوړنې دي
واکن 2015 کال د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو زرین کالو یو ډیر ښه پرمختګونه سوي دي هغه کومه د باسازی پاک او ګوري د میدانونو اکیډمي پاک لا او داسې د لوبډلې د پرمختګ پاک لا په 2015 کال کې د نومړي ځل د پاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې دغه سی یو سیریز په لار واچو د زیمبابوي هیواد سره چې هغه کې تقریبا مر 12 انټرنیشنل مسابقې کړې دي
خو د کرکټ بورډ دغه خبرو په جواب کې څو واره یو شمیر مدني فعالانو خبرګون وخوت او وی ویل چې په دې اداره کې فساد موجود دی او د لوبغاړو په انتخاب کې هم ځینی وختونه سلیقوي چلندونه شوي دي که څه هم په 1994 مریض کال کې د افغانستان د دوه مهمو ورزشي ادارو بدني روزنې ریاست او اولمپیک ملي کمیټې د رهبرۍ د خلل ستونزې او د مشرانو ترمنځ د لانجول ستونزو سره مخ وي خو وبکتل شي چې په 1995 مریض کال کې دا ادارې لنوي مشرانو سره لوبو او لوبغاړو ته څومره خدمتونه کولای شي صفی الله ستانګزای ازادي رادیو کابل
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په 1994 نیول مریض کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی دی دغه وزارت چارواکي همداراست ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي لبلخه د کورنۍ چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې په تیر یو کال کې د مخدره موادو نشته 3000 قاچاقبر او کاروباریان نیول دي په دې اړه تفصیل د ناجی صافی پر راپور کې ووري
سره لدی چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد شمیرل کیږي د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کمبالی راغلی د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو موادو کښت د تیر کال په مقایسه 19% او د مخدره موادو تولید 80% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1994 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزه وزارت د بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزه وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 9% او د تولید په برخه کې 80% کموالی درلود.
تریاک در کشور داشتیم.
نموری هم درنگ ویل چه پا دیل سو سلور نویوم کل که در افغانستان پا بیلا بیلو سیمو که پا یو لکو 3000 هکتار از مکه بندی کوکنار کرل شوی و حل دا چه پا دیل سو دری نویوم کل که 2,000 هکتار از مکه که کوکنار کرل شوی و دوی وای چه در مخدره مواد تر دیره در افغانستان پا جنوب ختیز او لویدیز که کومی سیمی چه لور امنیتی گواخ سر مخمختی کرل شوی و لبلی خواه در کورنیو چار وزارت در نشه توکو پرزد در مبارزی موینیت وای چه پا تیر یو کل که در مخدره مواد و نگده دری زر قچقلون که او کاروباریان نیولی دی. در موینیت وایان مهدی کازیمی پا دیره آزادی رو تاویل
6 نفر از اتباع خارجی را دستگیر کردیم در
شپش بهرانیت با موش نیولی چی ده مخدره مادو پا کاروبار که لاز در لود بده که سلور ده ایران و دو ده قزاقستان ات بادی موشم درنگ 2300 کسان نیولی ده چی ده ده مخدره مادو ده کاروباریان و ده نیول پا برخه که ده پاموار زیاد والی شی.
ده افغانستان حکومت ده دی ترسنگ په هیواد که ده مخدره مادو ده تولید او قاچاق ده مخنیوی لپاره ده سو کلونو رهیسی یو زنگره عدلی او قضای مرکز جور کرده. ده افغانستان ده مخدره مادو پر زد ده مبارزی ده زنگره عدلی او قضای مرکز چار واکی وای چه پا دیال لسو سلور نویوم کال که ده مخدره موادو بیلابیل قضیه دویتا راجع شویدی. ده دغ مرکز ویان خالد موحید لازدی ریو سره پا خبرو که پا دیاله اول.
این ده سو یو دیرش قضیه ده سراسر ده. ولایتونو دل طرفی داره ده چه مجموعن اشپک سو اتایت یا کسان مزنونینی که چه ده دوی ترمین پینزال سه شزینه دی دری خارجیت با همدست ملکی خدماتو کار کون که شامل ده داغ دری کسان برانیت با دیران ده کشور.
پا مخدره موادو ده روک دو کسانو شمیر نیوازی پا نریوال کچه بلکه پا افغانستان که هم ده دوی شمیر ورستر بلی زیادی گی. ده افغانستان لمخدره موادو سره ده مبارزی وزارت ده سروی لمخی پا افغانستان که پا مخدره موادو ده روک دو کسانو شمیر سباندی دری و میلونو تنو ترسیدلی چه خزی و مشمان هم پکی شامل دی. کسه هم ویل کیږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډیره ګټه بهرنیان اخلي خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډیر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کیږي. د ولسی جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کیږي. د دغه کمیسون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او د افغانستان د خلکو تمه توقو کې د موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي نیول شوي به کم تعداد هغه ډېر مشهوره سي هغه نړیوال پیژني او افغانستان حکومت هم د هغې په برخه کې هغې لا نیول شوي نه دي. دا په ګاونډي هېوادونو کې موجود دا قاچاقبر خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي. حکومت زموږ کمزوری ده نه شي کولای چې د دوی مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوي خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان دننه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي. که دستګیر شوي هم دي دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښت تولید او پروسس د موادو مخدر مخنیوی وکړي. دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کړي. غټ قاچاقبران دوی باید په بندیخانه کې واچول سي. بې له قانون چې تطبیق نه سي هیڅوک نه سي کولی چې دا کښت تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوی وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هیوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا که چېرې افغان حکومت د دغو قاچاقړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه ونخلي د هیواد به په راتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
د ژوند رنګونه
تاسو خپل نوم راته وایئ.
زه اوږی امیل یم، اصلا د لغمان ولایت نه یم.
ډېر ښه اوږی جانې، اوس د نوي کال په درشل کې یو. که دا راته ووایه چې په لغمان کې نوی کال څنګه لمانځل کېږي؟
اول خو د لنډۍ درته ویم، وایي خاوند بیا د پسرلی کړو له وچه ډاګه د لونګو بوی راځي نه. نو په لغمان کې لکه د اکثره پښتنو سیمو کې ځینې رواجونه یې مشابهت لري، ځینې تفاوتونه پکې شته دي. د پسرلي په اوله ورځ کې ځوانان، ماشومان، د کور مشران، دا ټول یا پاک کالی اغوندي او یا دوی نوي جامې جوړې کړې وي. دوی میلو ته ځي، دوی زیارتو ته ځي، سارا ته ځي، راوځي، تپو ته ځي، چېرته چې شنه هلته ډېر پیدا کېږي. نو ټول د یو سر نه په کورونو کې نه پاتې کېږي او دوی د کور نه راوځي یو سر نه. او فالونه چې جنکۍ چې په زړه کې ډېر ارمانونه یي، د چا چې بیا مسافر وي نو بیا ټکۍ د مسافرانو دپاره وایي، او د چا چې بس لورانی یا زامنې کوژده وي هغوی دپاره جوړې راوړي، مایی، جلبی، پتاسې، نقل او داسې محلي نور شیرینیګانې چې دي یو بل کور ته د یو جوړه جامې سره او نور څه چې په وس کې پوره وي.
او دغه د ښځو مخکې تاسو د میله ځایونو یادونه وکړه چې هلته ډېر ښه ځایونه دي لغمان کې خلک ورځي. په ځینو سیمو کې ډېری لیدل شوي دي چې مېرمنې هغسې چې لکه نارینه دوی میله ځایونو ته نه ځي، میله نه کوي، تفریح نه کوي په نوي کال کې یا په نورو خوښۍ په ورځو کې. په لغمان کې دا موضوع څنګه ده؟ ښځې هغسې چې نارینه افریقای میلی کوي ښځې هم ځي؟
که نور ورځې ځي او ځان لپاره اجازه ورکوي او که نه، او فامیلونه شاید چې زیات ورته اجازه نه ورکوي، خو زیارتونو ته تګ د دوی په رسم کې شته دي. نو زیاتر د دوی میلې په زیارت ځایونو کې دي او هلته ممانعت نشته، هلته فقط د فامیل سره دوی ځي. د هر چا فامیل د دوستان عزیزان بس سره هملته یو بل سره ګوري او یو بل ته روغ بړو کوي او بس د نوي کال مبارکۍ وایي. د دوی ورتګ د خاص ممانعت پاغه ورس کې نشته.
او مېرمنه چې بیا دغه میله ځایونو ته ځي، تاسو چې زیارتونو ته ځي او نورو ځایونو ته، بیا کوم مشخص خواړه هم شته هلته چې دوی ځان سره وړي او میله کوي کینی سره؟
ولا زه فکر کوم چې همالته زیات شیرنی باب پخیږي، چیرته چې میلې دي جلبي پخیږي، خجور پخیږي، خاص محلي شیرینی پزیان دي، پتاسې دي، دا خواړه او نقل و دا شیان هلته پیدا کېږي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. زموږ چاپیریال د یو ځانګړي کلتور لمادي او مانوي توکو ډک دی. زموږ د ژوند ژواک، چاپیریال او فکرونو ټولې لړۍ د کلتور د مادي او مانوي توکو په دایره کې راځي. د ازادي رادیو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو د کلتور یا فرهنګ پیژندنې تغیراتو او تاثیراتو ته ځانګړي کړي. راځي فرشتې مرسل ته غوښ شو.
قدر من دوستانو، د کلتور کلمه چې د مادي او مانوي ارزښتونو د ټولګې په څیر تعبیریږي او د انسانانو په مرسته ایجادیږي، د لاتیني ژبې له ریښې څخه په بیلابیلو ډولونو او اشکالو اروپایي ژبو ته ورننوتې ده، چې په انګریزي کې د کلچر په بڼه ده او په فارسي ژبه کې معادله کلمه فرهنګ ده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څیړنوال عبدالهادي ساپی وایي چې کلتور ډیره لویه دایره لري او دغه کلمه د ځانګړو مادي او معنوي توکونو لپاره استعمالیږي.
کلتور یا فرهنگ یا چې انګلیسی کې ورته کلچر وایي یا په عربي کې ورته ثقافت وایي، زموږ او تاسو فرهنگ د جامعه شناسی لحاظ یو دانشمند ډاکټر دیغه تقسیموي. فرهنگ وایي فرهنگ دوه رقمه ده، یو مادي دی یو معنوي. معنوي فرهنگ عقاید او افکار دی او ټولنه قانون چې په ټولنه کې حاکم دی، تحصیلات عالی، تعلیم و تربیه، رسانه، دا معنوي فرهنگ دی. او مادي فرهنگ د کورونو جوړو کول، فیزیک او انجینری یا نقشی، د موټرونو انتخاب، د لباسونو اغوستل، یعنی دا کتش ته وایم چې متاسفانه زه ډیر رنجیږم دې خبرې نه چې موږ او تاسې د فرهنګي لحاظ نه کاملا ضربه خوړلې.
د نوموړي په خبره چې د کلتور یا فرهنګ تغییر کله ناکله په شعوري توګه وي او کله ناکله په غیر شعوري توګه رامنځته کیږي.
خدا تغییر ورکړ شوی دی په رسانیو کې متاسفانه داسې شیان دې ملت ته ښودل کیږي چې زر فیصده یې موږ دین، ناموس، آبرو، عزت، شرف، افغانیت سره په تضاد دومره بد تاثیر لري که بد اوسي او دومره که تاثیر لري که ښه اوسي. تاسې وګورئ کله چې موږ او تاسې په کور کې تلویزیون چالانه وو ایمنګ ماشومان حتی دوړی نه خوري تلویزیون ته ګوري. ډیر کله داسې شوی دی چې ما د خپل ماشومانو باندې غږ کړی چې نوم یې ورته نیولی، دومره عمیق مصروف شوی دی چې ما غږ یې نه دی اورېدلی، داسې ډیر کم فاصله هم درلوده. خارج دنیا کې دغې موضوعاتو باندې د ډیر قوي علماو نه نظر اخلي.
د علوم اکاډمۍ غړی عبدالواجد واجد د کلتور د تغییر په اړه راسره غږېدلی. دی وایي چې کلتور باید د وخت په تېرېدلو سره تغییر وکړي.
مثلا د اطراف نه کراونی شو یو لوی ټکری به لري، موږ ورته جوړه کې وایو، ګډې جامې به لري او هغه کلتور وسته سراغه چې اوس په مختلف شکل باندې لباس بدلیږي. رالو د رسنیو په برخه کې، رسنۍ کې خو دا تلویزیونونه زمونږ د ستاسې خو په افغانستان کې ډیر زیات شوي دي او یو تلویزیون یو قسم خپرونې کوي، بل قسم کوي، یوې کلتور مراعاتې بلې نه مراعاتې. مګر هنر دی، هنر خو باید په تلویزیون او په راډیو کې باید د غوی ده آزاد وي او هنر باید مخکې لاړ شي، ځکه چې سړی د دې په بم باندې تنګ نظري ولري خو ټولنه هم وروسته پاتې کیږي، د نورې خارجي ټولنې نه وروسته پاتې کیږي. مګر هغه چې موږ د نورو ټولنو نه تقلید کوو، د خارجي ټولنو نه، موږ خپل اصیل کلتور هم ځان سره وساتو، مثبت شیان د هغوی نه واخلو او منفي شیان یې ګزار کړو. نور د خپل کلتور مراعات باید وکړو.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې ځکه په کلتوري ارزښتونو او توکو کې ژر تغییر رامنځته کیږي چې په افغاني ټولنه کې رسنۍ زیاتې او د نورو ټولنو سره یې تګ راتګ هم زیات شوی دی.
یو څه توجه په کار ده د رسنیو په برخه کې، هغه مسایل چې مثلا د نوي نسل کلتور ته ضرر رسوي او د افغانانو کلتور ته ضرر رسوي، د هغې باید یو څه مخنیوی وشي. د هغوی د ډول ډول لباسونو ته چې دا زموږ اقتصاد ته نقص رسوي. نن یو لباس راشي، هغه چې د یو چا په غاړه باندې بل وګینی سبانه غراوات شوی، بل سبانه بل ریشه، بل سبانه بل ریشه، هغه لباس ته خبره ما چاغه لباس پرونی اغوستې ده، هغه گزارې، هغه چا په لګزار که بس هغه کور تباہ او برباد کړ. او د پسریالو کې وینی او د پدې بازار کې وینی.
دای وایي چې هر کس باید د خپل فرهنګ په اړه ځانګړی فکر وکړي او هغه مثبت توکي وساتي کوم چې د ټولنې په ګټه دي. لیکوال او چیرونکی عبدالجمیل بیا د کلتور ساتنې په برخه کې د مشمانو د ذهنیتونو خبره کوي او وایي
هغه چې د موږ د کلتور سره، د موږ د انحاف سره، د موږ د اسلامي اساسات سره په تضاد کې وي، دا تقریبا د موږ د جامعې هغه اصیل کلتور ډېر تغییر ورکړی ده، منفي اثر یې باندې اچولی ده او ډېر تاوان ورته پېښ کړی ده. د موږ په کور کې او همدارنګه په ډېرو فامیلو کې بوت پیښی وي، بوت احترام کوي، د ور احترام کوي، دا چې وویني دوی هم هماغه کار کوي، د خپل لوبه کې هماغه تمشلوي. د دې فاصله د اسلامي اساسات سره، د افغاني کلتور سره دوی فاصله پیدا کوي، دوی چې د لغونه لري کوي او همو ته مایل پیدا کوي. موږ افغاني کلتور لرو، افغاني کلچر لرو، افغاني رسم او عنعنات لرو، امو مطابق سره د فلمونه جوړ کړي او ما مثلا سره پروګرامونه جوړ کړي، یو مور پلار هغه کلتوري او عنعنوي داستانونه چې دي ماشومان ته وایي، قصې ورته کوي. د یو دومره خبره ده چې هغه فلمونه او هغه څه چې د افغاني کلتور سره په تضاد کې وي، دغه مخنیوي کوي.
نوموړی وایي چې پلرونه، میندې او رسنۍ باید د خپلو ماشومانو عامه ذهنیتونه په پام کې ونیسي. که چیرې پام ورته ونه شي، نو ښایي په راتلونکي کې پردی کلتور راخپل کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی اکاډمیسیان سلیمان لایق د افغاني کلتور او تغییراتو په اړه سره غږېدلی دی. هغه وایي
په افغانستان کې د کلتور په باره کې اوس غږېدا ډېره لوکسه ده. ادب، شعر، علوم، ناسته ولاړه، رواجونه او د خلکو ترمنځ اجتماعي راز راز مناسبات، دا ټول په کلتور کې راځي. او اوس دغه یو وضعیت افغانستان ته راغلی ده، لیونتوب، یو کلتوری لیونتوب، یو داسې شی رامنځته سوی ده. کار نسته، ډوډۍ نسته، نظم نسته، د قوانینو احترام نسته، دا ټول په کلتور کې داخل دي. تاسې کوم کلتور په باره کې غږېږئ؟ زه مثلا تاسې سره چې په داسې حالت کې چې دا ده، یو انان ګوسیخته موسیقي هغه هم دغسې ده، همدا نو قصلا دا خلک پرې پوهول کېږي، دروازې خلاصې دي. د ډیموکراسۍ په نوم یو عمومی بی ادبی یا عمومی بی رعایتی چقد افغانستان د خلکو د تیتولو غایبولو او مسموم کولو لپاره استفاده ځنی کیږي. زه دا تصادفي نه بولم، زه فکر کوم چې د یو پلان مطابق د لویو قوتونو د استخباراتو له لارې نه په فرهنګ باندې هم دغه اغیزه واردیږي تر څو مساعده زمینه په ذهني لحاظ دوی ته برابره. هر چی بگندد نمکش میزنند، وای از آن روز که بگندد نمک. مالگه هم رسته سویده روسان پروسی جبه که زرب المثل لدی، وای ما حیل سر نبوی اخلی لخپل سر نچ خراب سد تنه اونست خرابه کیگی. التا با کلتور سنگ بوده کی، التا با مناسبات دخل کو سنگ نرمال وادی پاته کیگی. لحاظ رعایتونه احترامونه او اغا انانات چی دخل کو ترمن زود ننواتی پی او قول دریده یا وعده کول یا پروبلم په دو نفر سپینگیرو تا که ناسته حل کول در طول لمنزد لگی. گوز چه ره داگه؟ نده سپینگیری حرمت استه مشران لمنزد لگی، حتی از تاسون چه همدن دروسی میدی.
د دعوت پانتون استاد داوود نازم بیا وایي چې د کلتور یا فرهنګ ځپل د یوې ټولنې د فکرونو ځپل دي او باید د کلتور مثبتې او منفي خواوې سره بیل شي.
د سیلاب په څیر افغانان له دې هیواد څخه وتو ته اړ شوي دي یا هڅول شوي دي، دا د همدې افغاني کلتور د ځپلو یوه نتیجه ده. هغه داسې چې که یو افغان د نورو کلتورونو تر فشار لاندې تر دې حده راشي چې د تخ خپل کلتور، خپل هیواد، خپل خلق هر څه بی ارزښته شي، دای ورته په سپک سترګه وګوري، بیا دای کوشش کوي چې هغه لور ته ځان وباسي، ځان بوزي چې دته ارزښمن ښکاري. دا په دې معنا نه ده چې زموږ کلتور ضعیفه ده، ولی د نورو فرهنګونو تأثیرات دونه زیات په ځوانانو باندې راغلي دي چې هغوی پردیو په لور هڅول شوي او د فکرونو فرار سره دا ټولنه مخ شوې ده. متاسفانه
نوموړی وایي چې په اوس وخت کې افغاني اصیل فرهنګ هم د یو شمېر رسنیو له لوري په شعوري یا غیر شعوري توګه ځپل شوی دی.
اصلي وظیفه د میډیا د کلتور ساتل دي، مګر متاسفانه چې ډېرو رسنیو خپل اصلي مسؤلیت نه ده پیژندلی او د هغې په اړه یې هیڅ یا کم مسؤلیت د خپل ادا کړی ده. دا د پردیو سیریالونو فلمونو خپرول په یو بی کچې او بی اندازې ډول باندې دا په خپل فرهنګ ځپی او کلتور ځپی تر داسې حد چې حتی نوی ماشومان له خپل دینی او ملی عنعناتو څخه ناخبره شي. ما داسې څه وخت مخکې یو مجلس کې واورېدل چې د یو چا وایې کوم غړی د کورنۍ وفات شوی وه، نو بیا یې دا وړکي ماشوم ویلي چې دا څه وخت به ځو. نو ته وګوره چې تر دې حده پورې پردي کلتورونه په ټولنې باندې تأثیر وکوي چې د انسان په مغز کې هغه خپل دینی او ملی کلتورونه بیخی نشت شي، د منځه لاړ شي، نو څنګه به فکرونه فرار ته نه اړیستل کیږي او ځوانان به څنګه له هیواد څخه کډنه.
د فرهنګ ساتنه د ټولنې د هر یو وګړي دنده ده. که څه هم په ښوونځیو کې یو مضمون د فرهنګ په نوم په درسي نصاب کې شامل شوی، خو دا چې د خپل فرهنګ د ساتنې لپاره څه کول پکار دي ښاغلی نازم وایي
د کلتور د ساتنې لپاره د پخوانی کلتور تعلیم او تربیت او انتقال نوی نسل ته دا ډیر زیات ارزښت لري، چې دا په کورونو کې د والدینو او مشرانو مسؤلیت ده، په مکتب کې د استادانو مسؤلیت ده، په پوهنتون کې د پوهنتون د استادانو مسؤلیت ده، په مسجد کې د خطیب او د امام مسؤلیت ده، په ټولنه کې د رسنیو مسؤلیت ده، او په مجموع کې دا د ټولې ټولنې مسؤلیت ده چې باید خپل کلتور وساتي او خپل کلتور نوی نسل ته انتقال کړي. کوشش وکړي چې د خپل کلتور مثبت ټکي لا تقویه کړي، او که چیرته داسې څه وي چې هغه ضعیفې نقطې وي، کوشش وکړي چې هغه د مثبتو نقطو په لور سوق کړي.
د نوموړي په وینا چې جګړو او مهاجرتونه هم په افغاني فرهنګ اغیز غورځولی او ګڼ تغییرات یې پکې راوړي دي، ځینې منفي او ځینې مثبت توکي راخپل کړي دي.
ترنو اوریدونکو، که څه هم افغانی اصیل کلتور د تاریخ په اوږدو کې ګڼ تغییرات منلي او لای هم مني، د اصیلو او مثبتو کلتوري ارزښتونو د ساتنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. دا خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
زبا شم سبا تکا شوی جودا لما تکا شوی خفا نو داسی مکوا داسی خوا